د ماخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو لري. قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروگرام لپاره ځانګړې ده. ملالی بشیر د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې شي او د افغانستان بانکي زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټوټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تخور ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.8 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولی ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ رادیو مشال څنګه د راپور له مخې په دې برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګي وو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې زندول دي. پریګوژین چې 13 میاشت یې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه پر خپل ټلګرام پڼه لیکلي دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته دی، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیترزبورګ ښار کې د روسیې او افریقا په سر مشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. د خبره د روسیې د ماشومانو کمشنر ماریا لووا بیلووا چې پرون په یو راپور کې کړی ده. راپور کې ویل شوي دي چې اکثره د ماشومان له خپلو میندو پلرونو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 نیټه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې میرمن لووا بیلووا او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشریح غلاست. نن د پدې خبرونه کې د زده کړو د اساسي حق په اړه خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تانگزی د تیرې جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې ویل چې د مکتبونو او شونځي دروازې دي د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل سي. ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونی درلودې. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد بیا یو ورځ مخکې د پنځشنبه په ورځ په خوست ولایت کې یوې غونډې ته ویل تر څو چې نجونې په بشپړه توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نسي شونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو ترمنځ د نجونو د تعلیم پر سر ولې اختلاف سته؟ اسلامي چوکاټ ته د نجونو برابرول څه معنا لري؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانی اغلی سایما خوګیانی، حسنا رؤوفی او تورپیکی مومند را سره ملمنی دي. دوی درې سره لمر سره د تلیفون للارې د استودیو ته وصل سوي دي. تاسو درو واړته ډیر ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. لومړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم، لکه تاسو چې خبر یاست چې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي دي چې شونځي باید له توپیري چلند پرته د ټولو پر مخ پرانیستل سي، خو یو شمیر نورو طالبان د طالبانو چارواکو بیا لکه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چار موئن محمد یونس راشد بیا ویلي دي چې نجونې باید اسلامي چوکاټ ته برابر سي. او همداراز یو ورځ مخکې تر دې چې شیر محمد عباس تنگزی خبرې وکړي د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید برور د علومو اکاډمۍ د غوړز د کوونکو پاستان غونډه کې ویل چې د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې پر نر او ښځه فرض دي. همدارز د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو موئن محمد طاهر احمد د دولتي تحصیلي بنسټونو په علمي سیمینار کې وویل چې ټول عصري علوم فرض کفایي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه پر دې ده چې طالبان ورځ تر بلې یو ډول او بل ډول څرګندونې کوي د زده کړو په اړه باندې. ځینې وایي چې زده کړې فرض دي او ټول مسلمانان باید زده کړو ته لاسرسی ولري، او ځینې بیا وایي چې یوازې دینی علوم فرض دي. ستاسو په نظر د طالبانو ترمنځ دغه اختلاف څنګه حل کېدای سي چې د دوی مشرتابه دې ته اړ سي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي؟
من ډیره زیاته تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د میز ګډمولو ته. لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په اسلام کې پرته د کوم استثنا نه علم فرض دی، هم په نارینه هم په ښځینه، او په قرآن شریف کې په بار بار راغلي دي د علم په زده کړه ته ویل دي هغه کسان دي برابر، څوک چې علم لري او څوک چې نه لري. او مثلا بې میل مثلا علم یعنی بدون کوم استثنا د کاغذ سری علوم دي یا دینی علوم دي، نارینه هم په ښځینه فرض دي. او په یوه ټولنه کې څنګه چې موږ دینی علوم ته اړتیا لرو، نو همداسې عصري علوم ته نوې ټکنالوژۍ ته موږ اړتیا لرو چې باید ښځینه او نارینه په علم باندې سنبال وي. نو په دې خاطر باندې موږ د طالبانو دریځونه په مختلف شکل ولیدل. نو په طالبانو کې موږ ډلې دي، ځینې سفریزې دي او ځینې بیا هم یو تللې اعتدال پسنده دي. نو دوه خبرې موږ واورېدلې. کومه خبره دا وه چې په یو خبر کې ما داسې واورېدل چې ملا هیبت الله ویلي دي چې مثلا خپل رئیس الوزرا ته چې تاسو دغه زمینه د جنکو د پاره مکتبونو ته د تګ برابره کوي. نو دا چې عباس تانگزی خو څو وارې دا خبره کړې وه چې مثلا جنکې باید مکتب ته لاړ شي، علم بده فرض دی او د علم مخه نیول صحیح کار نه دی، مخکې دا خبرې کړې وې. او اوس چې کوم موین صاحب دا خبرې کړې دي او بیا مزنه کې ویل شوي چې مثلا عصري علوم باید جنکې یا جنکې یوازې د هلکان دپاره دي. نو خبره دا ده چې پرته د کوم استثنا نه عصري علوم هم په نارینه هم په ښځینه فرض دی، دواړو ته په ټولنه کې ضرورت دی. ځکه کله به چې دوی علم یادوي د دې تر څنګ دوی کولی شي دوی اساسي حقونه ترلاسه کړي. که چېرته په علم دوی سنبال نه وي، علم مثلا زده نه کړي، دوی نشي کولی خپل حقونه هم دوی وغواړي، هغې ته مسافه پیدا کړي. نو دا چې طالبان په دوه ډلې دي، زمونږ هیله همدا ده که دوی چېرته کوي او غواړي چې مثلا جنګې مکتب ته لاړ شي، د دوی لپاره ښه دی. کېدای شي دنیا هم دوی سره نوې تعامل وکړي، کېدای شي دنیا هم دوی په رسمیت وپېژني، خو دا چې دوی وسوي چې دا باید اسلامي چوکاټ ته برابر کړي. زه خو نه پوهېږم د تاریخ په اوږدو کې څومره چې مال دلی دي د افغانستان ښځې او جنګې په حجاب ملبسې وي، مکتبونو ته تللي، مثلا کورسونو ته تللي، که دو مدرسو ته تللي، که دو پوهنتونو ته تللي. نو بیا هم که دوی غواړي چې مثلا دوی ورته نوی حجاب وټاکي او ورته مثلا دوی ماحول برابر شي، دوی په طبیعت برابر وي، دوی ورته اسلامي ماحول وي، نو په هغې کې کېدای شي زه ډېر مخالفت په دې نه کوم چې هغه چې اوس کور کې بند دي ناست دي دا دوه کاله دو وخت ځای کو هېڅ نه دی. د هغې نه ښه دی که دوی لاړ شي مثلا مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، کورسونو ته لاړ شي، مدرسو ته لاړ شي، څه به یاد کړي. نو په مرور د زمان کې دېش مثلا دا نورو محیط هم ورته سم شي، مناسب شي، او ورو ورو د دو اسان هم روښانه شي، او په دې پوشت مثلا د تعلیم زمینه ورته ډېره برابره کړي، او دوی وکولی شي جنکۍ په افغانستان کې زده کړو کړي. اوس بدبختانه داسې حال دی چې تر شپږم صنف پورې مثلا جنکۍ ته اجازه شته او پورته ډېره نشته. پاتونو کې وي آخر کال وکړه، ډاکترانو وي هغه هم په کورو شي، انجینرانو وي هغه هم په کورو شي، معلمین وي هغه هم په کورو شي، او همدارنګه جنکۍ مکتبونه پاتې شي. موږ ولیدل چې بار بار په اجتماعي رسنیو کې نور ځان چې جنکۍ ډېرې مهلې دي، مثلا د اخراني کالونه وو د سنفونه راویستل شي په زور باندې، په اجبار باندې د امتحانو مخه یې ونیول شوه. نو د دوی مشر ته خبره دا ده چې اول باید دوی خپل منځ کې تفاهم وکړي، او په دې باید خبرې وکړي چې مثلا اعلان وکړي د افغانستان خلکو لپاره چې موږ په دغه شرایط مثلا جنکۍ پوهنتون ته راشي، په دغه شرایط مکتب ته راشي، خیر دو مثلا نصاب هم ورته تحلیلوي، او یا مثلا د ایجاب موضوع خوانه وه. نو هغه شیان به د افغانستان ښځې هم وزغمي اندازه، خو تر څو چې دولاره پیدا کړي مکتبونو ته او تعلیم دپاره. مننه.
مننه آغلی خوګرنی. آغلی روفی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې لکه تاسو چې واورېدل، آغلی خوګیاڼۍ هم یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې پخپل د دوی پخپل منځ کې اختلافات لري پر دې مورد چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي دروازې پرانستل سي کنه، او همداراز دوی پر دې هم اختلاف نظر لري چې د عصري علوم فرض دي کنه، ځکه چې ځینو چارواکو ویلې دي چې ټول علم فرض دي، او ځینو ویلې دي چې نه یوازې دینی علوم فرض دي. طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی هم په هرات ولایت کې یوې ناستې ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسأله ده، او ده وویل چې د دې مسألې د حل لپاره وخت ته اړتیا ده. ستاسو په نظر کله چې دوی دا ډول څرګندونې کوي چې وخت ته اړتیا ده، افغانان څه پیغام اخلي د دوی د خبرو څخه چې دوی وخت ته نور
طالبانو پر واکمنی تر محاله تروسه چې واکمنی کړی په افغانستان کې په لومړی سلام په اوسنی وخت کې چې دوی حکومت کې موږ دې شاید یاستو چې دوی تعلیم په خصوص د ښځو د تعلیم او د تحصیل په اړه څرګندونې هیڅ رقم قاطعیت نه لري، او د ښځو لپاره هیڅ رقم دوی باید تحصیل وکړي، دوی باید تعلیم وکړي، دوی مکاتب ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، دوی هیڅ رقم قاطعیت نه لري او نه غواړي چې دا خپل قاطعیت یا اعلامیه کې صادر کړي. د نجونو مکاتب هر ځای چې یو کال بل کال تغییرېږي، دا دوی مکمل یو په یو ولایت کې بلې په بل ولایت کې څرګندونه کوي. یو وایي نجونو لپاره د تعلیم حق باید ورکړل شي، او بلې وایي چې نه وخت لپاره ضرورت دی، بلې وایي چې باید حجاب مراعت شي. مخکې له دې څخه نجونې حجاب نه مراعتل، د نجونو حجاب صحیح نه و په ټولو په افغانستان په ټولو ادارات کې، په خصوص په معارف سیستم کې چې موږ خپله په افغانستان کې درس ویلي، په د دې معارف نه موږ فارغ شوي، د دې تعلیمي نظام نه موږ فارغ شوي، هیڅ جلی کالي یا ایجاب بینظم نه و. دا یوازې بانه نیول دی، دا یوازې د ښځو حقونه ضایع کول دی او ښځو پایمال کول په افغانستان کې دی، نور کوم موضوع د دې شاته نه دی. کله چې د نجونو مکاتب او د نجونو د پوهنتونونو څرګندونه کېږي، که دوی د مکاتب لپاره د مکتبونو لپاره دوی کوم قاطعیت یې درلوده، ولې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو؟ دا چې عباس ستانکزی په یو ځای کې څرګندونه کوي یوای مکاتب یا مکتبونه باید پراشي، دا ټول په دې اړه لري چې د حکومت مشر څه څرګندونه کوي او څه اعلامیه نشته. هر ځلې د نجونو چې هغه نجونو چې په مکتبونو کې دي، دوی ته منتظر دي چې دوی کوم اعلامیه صادره، یو ځل دوی یو اعلامیه صادره چې باید کاری منظم اوسي، یو ځل اعلامیه صادره چې معلومان باید یو رقم شي، نجونې باید بل رقم شي، یو یونیفورم ټولې تور اوسي. اوس په هغه مدرسو چې نجونې دي، ټولې نن زما خپله یو شکایت واورېدل چې یو انجلی موږ ته وویل چې موږ کله چې دا کارګاه ته راځو، خو زه مدرسې نه کارګاه ته راځم، او دا چې مدرسې موږ ته ویل دی چې باید تکرای نه ستا پهې ټولې باید تور اوسي، او موږ ته یو کمره میښودلی څوک چې رنګه را ځي باید تیز رانه شي. دا ټول د ښځو حقونو ځای کول، پایمال کول او دوی خفه کول دی. یا په دې شرایط راشي یا تاسو باید درس ونوئ، تاسو باید تحصیل ونکړئ. دا سرګندونې زما په نظر یوازې یو سرګندونه، یو خاصیت دی چې نجونې په هغه څوک چې په مکتبونو کې دی، هغه څوک چې په پوهنتونو کې دی، په خپله د کابل پوهنتون سره وړاندې کار می دی، دا اصلا په دوی خبرو باندې هیڅ اصلا نه زما په نظر کې راځي او نه کوم ډاکمنې متور کوي. خو هغه نجونې چې مکتبونو کې دی، دوی د دې سرګندونې کله چې اورو چې اواز سره دی، په یو ولایت کې ولې دی چې نجونو ته باید حق ورکړل شي، دی ته یو امیدواري راځي. خو متاسفانه یو دوه میاشتې چې تېر شو، بیا دا سرګندونې خاورې باندې اچول کېږي او هیڅ کوم خبره پورته نه کېږي چې باید دروازې د مکتب خلاص شي. طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې معلومداره دی، دا واکمنۍ د یو کلک او د یو مستحکم نور قدرتونو سره په افغانستان کې دی راغلی دي. په ظاهر کې ویل کېږي چې باید نجونو ته باید حق ورکړل شي، هم طالبان واکمنۍ وایي او هم همداسې دوی هېڅکله نه وایي چې موږ دروازې نه خلاصوو. دوی تل وایي چې موږ دروازې خلاصې، خو په یو قاطعیت باندې، دی چې نصاب تغییر ورکړل شي، دی چې یو نصاب خپره شو چې دا ټولې څه طالباني دی او ویل شوی دی چې په لومړی ځل په حکومت کې چې دوی واکمنۍ ته راغی څوک کوم شجره دی کوم اصلا نصاب د مکتب دوی داسې تغییر ورکولی. او د طالبانو واکمنۍ په لومړی ځل او اوس چې بیا هم دوی په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدا معلومدار دی چې په کوم کلک نور واکمنۍ سره دوی په افغانستان کې راغلی او کوم برنامې دوی لري، چې یوازې برنامه داده چې خلک باید د تحصیل نه هغه کورونه چې لورګانې د تحصیل نه پاتې دي دوی مهاجر شي او هغه څوک چې نور نارینگان دی هغوی ته د کار زمینه نشته دوی باید مهاجر شي په افغانستان کې باید څو ورځې تر څو هغه کلک واکمنۍ چې طالبان په افغانستان کې واکمنۍ ته رسولی هغوی راشي او خپل حکومت وکړي. خو متاسفانه موږ همیشه ګورو چې د طالبان هیڅ وخت د نجونو لپاره قاطعیت نه لري او نه به ولري. دوی لومړی ځل په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلو هیڅ کوم مکتب هیڅ کوم پوهنتونونه خلاص نو او دا ځلم همداسې دی.
مننه آغلی روفی. آغلی مومند، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې څومره مهمه او عاجله خبره ده چې طالبان پر دې موضوع چې نجونې باید ښوونځي ته لاړ شي په خپلو کې سره جوړ شي او مخالفت لري کړي.
سلامونه تاسو د تاسو درنو اوریدونکو ته مننه دا چې موږ هم په پروګرام کې وغوللو. طبعا د ښوونځي بند ساتل د جهالت میراث دی او د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو ته نه تاګیاریدي په مقابل کې درېدل دا په دې معنی ده چې د افغانستان نسل وژنه ده. او په افغانستان کې هر څوک چې د نجونو د تعلیم په مخ درېږي او د ښوونځیو دروازې بندوي او ښځو د کار او د کار کولو حق نه ورکوي، هغه د افغان ملت او د افغانستان د خلکو دښمنان دي نه دوست دي. او په یو معنی دا ته موږ ویلی شو چې دا د خلکو د ذهنونو او د خلکو د احساساتو قاتلین. د نجونو تعلیم په وړاندې کسان به په تاریخ کې مخصولن وي او د ملت وړاندې به ډېر ذلیله او د الله تعالی په وړاندې به سخت ګناهګار اوسي، ځکه دوی د الله د حکم نه سرغړونه کوي او دوی د تدبیر او یعنې د تاریخي شرم او ذلت به د دوی د په نصیب وي. طبعا موږ چې د ګډې ودې خبرې اورو او همیشه ګورو چې دا د دې معنی ورکوي د داس کارندوی دی چې په خپل کې سره یو لږ او یو نظر ندی مختلف نظر اورو. اصلا یو نظام ته یو سیستم ته دا پکار ده چې ټول خلک په یو رایه په یو نظری، اما متاسفانه دلته څوک د تعلیم نه دفاع کوي، څوک بیا په مقابل کې درېږي. موږ هم دغه ضد نقیض خبر نه ډېره اورو او خصوصا دغه څوک چې په داخل کې دي لکه موږ چې ګورو موږ ډېر ځورېږو. یو ورځ که د نجونو د مکتب تېرېږي همداسې تعلیم نه تېرېږي، یعنې هېواد جهالت خواته راځي او موږ هیله لرو چې دا د جهالت تورې ورځې زموږ د هېواد ګوډه نور تیاره نه کړي او په هر شکل چې وي همغږي دلته په کار ده. او د ولس ټوله غوښتنه ده، باید دولت د ولس غوښتنې ته ځواب ووایي، ځکه هره مور هره کورنۍ هر پلار هر څوک وایي نارینه اوس درېدلی دی چې په خپلو خویندو باندې تعلیم کوي په د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې. اوس حداقل یو نسبي امنیت شته او دا زمينه مساعده ده چې خوندې پلان دې شي خوندې ودان شي خوندې موږ په تاریخ کې ګټلې چې همیشه د افغانستان جنګ په خوندې کې ډېر قرباني ورکړي مسلم شوي دي خوندې سيزل شوي دي استادان سيزينه نارینه په شهادت رسیدلي دي اما اوس چې ګورو اداقل دغه نسبي آرامۍ او فرصت دی چې کېدای شي په دې کې تعلیم دې سواد او کې خوندې نوې پرازم شي اما مسلمانه اوس موږ د بل غنیز سره مخ یو چې هغه غنیزه د ښوونځیو بند ساتل دي ما هم د بعضې کسانو لکه تاسو چې هلکه د ستانیزي صاحب خبرې اورېدلي دي ورسره مې کتلې دي هغه ډېر ټینګار کوو چې باید ښوونځي پرانستل شي او خپل حمایت ښکاره کړي او په څنګ کې متاسفانه داسې مشران لرو چې هغه بیا د عصري علومو ترمنځ او د دیني علومو ترمنځ توپیر راښيي دا چې دینی علوم چې فلز دي د پتانکي اصلي علوم هم فلز دي نننۍ پرمختګ د ټولنې او د نړۍ چې موږ ګورو دا ټول په اصلي علوم دی او د انسان چې ضرورت لري احتیاج لري د احتیاج د خلاصېدو په خاطر او د انسان خپل هغه ضرورت حل کړي ضرور دا ورته چې اصلي علوم یاد کړي د طبابت چې دی لکه ساینس چې دی ټکنالوژي چې ده د ټول حتی د ژبه ضرور ده چې یو انسان که په یوه ژبه خبرې کوي یو د یو انسان لرې په دوه درې ژبې یادي نو د دوه درې انسانانو ځای دی که یو دوه درې انسانانو ارزښت او دغه لري نو موږ هیله مند چې زر څه زره دوی سره همغږي شي حداقل که په نورو مسایلو کې دې سره نظري اختلاف لري د تعلیم په هکله مند چې الله تعالی حکم دی امر دی په دې نظر شي یو نظر شي متفق شي او ټول د هېواد د غږ واوري د اولادونو د غږ واوري او په دې یو نظر باندې خوندې نور پلان دي دوه کاله دي زیات یو خلا ده یو خلیګا ده او څه ده چې موږ سره راغله نور نو موږ یې کوم چې دا دوام ونه کی او دا خوندې اداقل یو ښه زیری دي ملت ته ولري هغه حکومت چې غواړي دوام وکړي هغه حکومت چې غواړي خلک په ځان ډول ټول کې او ولسته خدمت وکړي خلکو ته د اسلام کې د کتاب کې د موږ عظیم شان قرآن کې ده چې باید خلکو ته د خوښۍ زیری ورکړي خلکو ته ښه پیغامونه ورکړي خلکو ته د خوشحالۍ خبرې وکړي نو دا ډېر ښه یو ښه زیری دی د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته چې ښوونځي پرانیستل شي پوهنتونونه پرانیستل شي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي
مننه غلی مومند غلی خوګانی ستاسو څخه به پښتنه وکم چې شاغلی عباس تنکزی په خپل خبرو کې د جمعې په ورځ دا خبره هم کړې ده چې د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو ترمنځ هم اختلاف ده ستاسو په نظر دغه اختلاف اصلا د طالبانو ترمنځ دی که د خلکو ترمنځ او اصلي ستونزه خلکو جوړه کړې ده که طالبانو
مننه ډېر زیاته لکه څنګه چې د افغانستان خلک په صورت عموم دوی غواړي چې اولادونه تعلیم وکړي هغه مثلا هلکانو ته جنکۍ وي د خلکو ترمنځ هېڅ اختلاف نشته د ولس ترمنځ اختلاف نشته او دا د ولس جدي وختونه ده او حق هم دی چې باید دوی وغواړي او چې ډېر تکلیف دی په عذاب دي د همدغې مثلا چې یو خو بېروزګار دی دو او د تعلیم حق ته راغستل دی د کار حق ته راغستل دی او دا خلک یو روز مره ووځي مثلا ایران ته او پاکستان ته په ډېرو بدو شرایطو کې دو مثلا مهاجرتونه کوي صرف د دې لپاره چې لورګانې باید تعلیم وکړي او د تعلیم د حق نه محرومه نه شي نو د خلکو ترمنځ هېڅ نوه هېڅ ډول اختلاف نشته زه په دې باور یم چې سل فیصده خلک په دې باره مثلا متفق دي او اتفاق لري چې باید اولادونه تعلیم وکړي او ځکه د افغانستان خلک د غلط نوس راوتلي دي چې د لاړن شي موږ ول د افغانستان کې مثلا په څلور دېرش ولایتونو کې په ډېر لر پرتو سیمو مثلا مکتبونه جنکې ته جوړ شوي جنکې تللې مکتبونه ته تللې مدرسو ته تللې هلکان خو همېشه ته مګر جنکې دغه شروع کولو کې د غټ لاسته راوړنه د جمهوریت همدا ول چې اکثره ځایونو کې جنکې مکتب ته تللې مثلا موږ ولیدل چې ناس لګانو شي په لرو پرتو سیمو کې تعلیمونه وکړي یعنې هغه ابتدایي خدمات خپل ولس ارزه کول معلمین شي بهته په خپل مقصد کې او نو په دې خاطر باندې د خلکو ترمنځ ستونزه نشته قطعا ستونزه د طالبان ترمنځ ده طالبان یوه ډله موږ ولیدل چې زه خو نه نشم ویلی چې فلانه فلاني ملا روشن فکر دی په ملا روشن فکر ذکر نه کوم کوي او بیا مې اندازه چې یو مې نه راوي دي لکه مثلا عباس تنکزی چې کوم لوګان تعلیم کوي په خارج کې هغه په دې پوهېږي مثلا چې تعلیم دی ښځې لپاره څونه به ارزښت دی او د حق چې باید تعلیم وکړي یعنې دا کوي چې باید جنکۍ باید تعلیم وکړي نو د خلکو ترمنځ یعنې ستونزه نشته خلک ټول تعلیم غواړي طالبان ته ستونزه ده او د موږ هیله مده چې دوی باید خپله دغه ستونزه یعنی حل کړي او دوی باید په همغږۍ سره د افغانستان د ښځو د جنګي حق ورکړي د تعلیم حق ورکړي او د دغه مشکل له ام د افغانستان خلک خلاص کړي ځکه دا دوه کاله یعنې هره ورځ چې د دې جنګي ځای شو هره ورځ چې د دې ښځو ځای شو زه فکر نه کوم که هغه جبران شي یعنی شل کاله موږ هغه بېرته نشو جبرانولی دا دوه کاله چې موږ ته تاوان راورسو او هم به د دوی دپاره ښه وي دوی دپاره به هم یو ځای وي چې مثلا جنکۍ مکتب ته پرېښودل کېدی شي مثلا دنیا مطلب لکه په کومه سترګه چوت ورته ګوري یو څه نرمخ په دنیا کې به هم راشي مطلب زما دا دی چې باید طالبان په اتفاق سره او همغږۍ سره دغه موضوع نور حل کړي دغه مشکل باید حل کړي او خلق ته اعلان کړي که دوی مثلا ما خو درته وایم چې د افغانستان ښځې با اجابه ښځې دي د افغانستان ښځې با عزته ښځې دي د افغانستان جنکۍ با عزته جنکۍ دي او دا چې مثلا دوی دپاره ډېره جالبه ده چې جنکۍ مکتب ته ځي خیر که دوی ورته کوم اجاب ټاکي زه اوس ما ننګرهار کې لیدل چې ننګرهار کې په دغه شرایط په دې جمهوریت کې اکثر جنکۍ بچارې ګان په چادري ګانو کې وخت تلې اکثر جنکۍ پانتونو ته په چادري کې تلې اکثر معلمین مکتبونو ته په چادري کې تلې نو تر دې بهتره حجاب زه چادري نه زه بل غټ حجاب زه نه ګورم یعنی که همدغه مرده وزه کې بلا پسې ماسه چې دوی لاړ شي پانتونو ته لاړ شي دوی مکتبونو ته لاړ شي دوی لاړ مثلا کورسونو ته لاړ شي دوی لاړ شي مدرسو ته لاړ شي خپل تعلیم وکړي او خپل روا حقونه باید ترلاسه کړي په دې طالبان ترمنځ دغه د اختلاف دی د خلکو ترمنځ نشته او طالبان باید خپل دغه اختلاف یوې خواته پرېږدي
مننه اغلی روفی استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي د دغه وزارت د طالبانو د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد ویل دي چې کله چې دا د خبرې د زی تاسو ته وایم نقل قول کوم د ویل دي کله چې د امیر المؤمنین حکم دوی نه مني کله چې د امر بالمعروف د متسبینو په شتون دوی جرأت کوي چې زه دا حق لرم چې هم سنگار وکړم او هم په بازار کې وګرځم او هم د پردیو خلکو سره مسخره وکړم کله چې ښځې ځان ته دا حق ورکوي تر هغه وخته اسلامي امارات دوی ته د مکتب اجازه قطعا نه ورکوي د ورسته بیا ویلی دی چې ښځه خپل چوکاټ تر هغه وخته چې نوی ورلوېدلې تر هغې به دوی ورته د طالبان ورته دا حق نه ورکوي که څه هم ورته اړتیا سته ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په دغه خبرو کې ډېرې پوښتنې راپورته کېږي خو زما پوښتنه به دغه وي چې آیا د درس او کار حق چې په دغه کار کې د سینګارتونونه هم راځي چې دوی ورته اشاره کړې ده چې ښځې سینګار کوي او بیا یې د مکتب یادونه هم کړې ده آیا د درس او د کار حق غوښتل د خلکو سره د مسخرو په معنا ده او د ښځو د پاره چوکاټ څه معنا لري چې ښځې باید یو چوکاټ ته ولویږي
په دې برخه کې مونږ باید ووایو چې طالبانو کله چې وایي سنګارتون سنګارتون را ټول په افغانستان کې وتړل شو شپېته زره ښځه په دې برخه کې فعالیت کول چې هیڅ کوم غیر قانوني او غیر شرعي کوم فعالیت نه خو متاسفانه کله چې طالبان وایي چې ښځو باید بازارونه ته لاړ نه شي په یک مچب دل اعلامیه ممکن دا اوسي چې بازارونه د ښځو لپاره وتړل شي خو دوی یو مشخص بازار د ښځو لپاره باید جوړ کړي چې یو ښځه چې وخت بازار ته ځي همغه د اړتیا هر څه دی هر رقم خرید چې دی باید یو ښځې څخه اوسېږي نه د نارینهو څخه دوی کولی شي چې بازارونه بیل کی او همداسې ویلي چې مونږ پانتونونه په دې شرط خلاصو یا پرامیزو چې انجونو او هلکانو په یو صنف کې نه اوسي نه پوهېږم چې باید حتی په بسونو کې په موټرونو کې باید خو کولی شي دا یو حکومت دی دا یو په خپل وینا دا یو عمارت اسلامي دی عمارت اسلامي باید بیل کی ځکه یو حکومت واکمنۍ ته رسېږي او قدرتونه دا په واکمنۍ کې راځي پارښت کې دوی ته ملیونونه پیسې لګیل کېږي دې په پیسې ترڅو چې دې په خپل جیبونو کې کېږي خو کولای شي چې امدا لارې بیل کې بازارونه بیل کې پانتونونه بیل کې ترڅو ښځه او نجونه باید خپل درسونه وایي خو متاسفانه دا ټول بهانه دی دا ټول یو مشهور کار دی دا ټول د جهالیت خبرې دي چې دوی کوي دا یوازې خبرې د دې لپاره لري چې ښځه شاته واسي ښځه باید حق پامال شي نور کوم خبره نشته د کار ورځ د ښځو لپاره یو اعلان یاباسي د نور کوم کار نه لګ دوی دوی به تخفل په مشروعیت باندې په نړۍ باندې کار وکړي نړۍ دې په مشروعیت وپېژني یو افغان چې د افغانستان به هڅه شي هیڅ کوم عزت او وقار نه لري ځکه کله چې وایي موږ د افغانستان یو دوی باید په دې برخه کار وکړي نه په دې برخه چې مزه نه په دې برخه چې دوی وایي چې یو ښځه باید کور نه ونوځي سیم کارتونه نه وتړل شو یو نجلۍ چې مکتب ته ځي په ساده ډول ځي یو نجلۍ چې پوهنتون ته ځي جامې ټولې تور شو ټولې موږ تور جامو ما پانتینونه تلو خو م تاسو باید دا ټول بندیزونه او دا ټول خبرې د دوی د جهالیت ندیدې او د دوی د هغو قدرتونو دوی ته امر ورکوي چې باید ښځې په افغانستان کې تحصیل ونه کړي ځکه یو ښځه چې تحصیل کوي لاسله نورو سره تغیر کوي او که یو نارینه تحصیل وکړي نو هغوی سره اوغره بدلون نه راځي چې یو ښځه هم کور او هم نړۍ بدلوي.
مننه آغلی روفي. آغلی مومند، ستاسو څخه هم د ښاغلي محمد یونس راشد د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د ویلې دي تر هغه وخته پورې چې ښځې خپل ځان یو چوکاټ توانه چوي تر هغه پورې به حق نه ورکول کیږي، کڅه هم ورته اړتیا وی و دغه حق ته چې باید شې ذکر وکړي. ستاسو څخه به هم نو ورته پښتنه وکم، دغه چوکاټ څه معنی لري چې دوی شې ور اچول غواړي؟ ولادي
تاسو ځای دی چې دوی نه منطق نیوی چې آسان کوغالي چې خپله چوکاټ واچول شي، اسلامي چوکاټ برابر چوکاټ دی، هغه چوکاټ په ذکر او په پوها او په علم او د علم په ذکر خپل ديني علمونو علم په ذکر باندې چې هغه په مکتبونو کې په ګنشمیر کتابونو کې راغلي دي، په ګنشمیر ديني مضامینو کې راغلي دي چې دا یاد شي که چې کدی د علم یاد شي کدی د دغه دغه چوکاټ ونه پیژني په نوم لري دوی څنګه دغه چوکاټ تاسو ته صحیح ده چې موږ ټول مسلمانانو شکر الله او غواړو چې په یو د اسلام په شریعت په یعنی مطابق خپل رفتار کردار راته ژوند زندگی ټول روزبره خپل برابر کړو نو که چېرې موږ تعلیم ونه لرو دغه چوکاټ پېژندنه خپل هم یو 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 ضرورت دی چې موږ باید د دین د لارې پوه شو نو دغه خپله دلته ضرورت دی چې ښځه په علم پوه شي، دیني علوم زده کړي، قرآن شریف تفسیر ترجمه پوه شي، خپل دین زده کړي او په تن کې بیا پر ضرورت د پاساس د ضرورت د ټولنې د ضرورت پاساس اصلي علوم لکه طب لکه بیته چې د ښوونکي دنده اجرا کوي یا د نورو د نورو اصلي علومو کې هم اصلي علوم ته هم لاسرسی ولري نو متاسفانه زه ډېره خواشینی کېږم چې د مهم د سطحه یا هغه خلک چې په لویو وزارتونو کې کار کوي فعلاً یا په دندو ګمارل شوي دي هغه د خپلې د خبرې مزورو اصلا د فرهنګ او د هغه وظیفه ده چې د هېواد فرهنګ کې اسلامي فرهنګ دی دا په ټولنه کې خپور کړي په ټولنه کې عام کړي او خلکو ته خپل فرهنګ او خپل هغه رسم او کلتور او رواجونه ور وښيي نه متاسفانه چې د هغې پر ضد خلک یعنې د هغې پر ضد خپرونې وکړي او د خلکو دا اصلا د اسلام نه د دین نه د خلکو زړه تورول دي اسلام په مقابل کې دا درېدل دي چې دا ډېره سخته ګناه ده او هیڅوک باید دغه ګناه ونه کړي دا باید خپله دا ځواب لري راغلې دي پوښتنه ده چې ځواب لري دوی به خپل څه ځواب ورکوي چې دوی دې د اسلام دین ته څنګه خدمت وکړو کوم خدمت یې وکړو آیا د اسلام دین یې خپور کړو آیا د خلکو رضایت لاسته راوړو آیا عدالت په ټولنه کې تامین کړو د نارینه او ترمنځ د ښځینه او ترمنځ د تعلیم حق ټول ته ورکړو دا د حیات یو حق دی اول حق هغه حیات دی څنګه چې ګم دغه د تعلیم حق دی د لوستلو او د مکتب ته تللو حق دی دا د لوی ظلم دی چې په ټولنه باندې کیږي او روان دی دا ظلم او دا ډېر سخت دغه لري یعنی جزا به کولی دی او دوی به پوه شي چې ولې د خپل سر دی دي بعضې احکام صادروي بعضې خبرې راوباسي علم په ټولو زده کړی خپله په قرآن کریم مطالعه کوم ګورم هیڅ دته موارد نشه چاري کی چې اصلي علوم دو دانشي یا دغه دی 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 هر وخت دوی ته ګورم دی دی دا ته حدیث لولي او دا خبرې یعنی خلکو ټولن ته سید خلکو اسهان مخشوشه ستونه ستونه دغه ورکې مثلا چې دا چی ته دی او دا څه کوي چې دا کوم دا دې څه کوي ځکه ټول عزیز باندې خلک بلد دي، ډېر جاید علما لرو، ډېر تحصیل کرده خلک لرو، د نړۍ کې لوی لوی پوهنتونونه دي، الازهر د مصر دی، عربي ټولنه ده، اسلامي هېوادونه دي. هغوی نه خو زمونږ اسلام مخکې نه دی، مونږ خو اسلامي هېواد یو، اما مهد اسلام خو عربستان دی، بیا مصر دی، نور هېوادونه دي چې ډېر تحقیقات شوي، ډېر کتابونه لوستل لیکل شوي دي، ډېر علماو کار پرې کړی، به اوس هم کار روان دی، تحقیقات روان دي د اسلام په دین کې. او ټول اسلام یو معتدله دین دی، یو عادل دین دی، ټول خلک به برداشت کوي، او خلک د اسلام فرمان دي چې کاشکې مونږ مسلمانان وای، مسلمانان خو د عدالت مونږ تعمین کړی وای. اما متاسفانه چې دغه غلط تعبیر ټولو ته، یعنی د خفګان ځای دی، ټول خفه کېږي، ټول په دې کې دغه کېږي چې ولې مونږ دین ته په سترګو وکتل شي. دا خو اصلا د دین
مننه اغلی مومند. اغلی خوګیانی ستاسو څخه هم د محمد یونس راشد د خبرو په تړاو باندې یو پښتنه کوم. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ډول سرګندونې چې د طالبانو چارواکي په یو پراخه غونډه کې کوي، خلکو ته دا ډول خبرې کوي د ښځو په اړه باندې، آیا دا د لوستو یا هغو ښځو په اړه ناسم معلومات خپرول نه دي چې که ښځه خپل حق پیژني نو دا له پردو خلکو سره د مسخرو په معنا ده؟ د ښځو په اړه د دا ډول مفکورې خپرولو او د دا ډول منفي خبرو خپرولو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
مانه ډېره زیاته لکه څنګه چې د خبرو نه معلومه کې چې کله چې په چوکاټ ته برابر شي، دوی به کولی شي چې مثلا پاتن ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، نو اول په دوی په چوکاټ مشخص کړي چې دوی چوکاټ وایي څه. اسلامي چوکاټ د افغانستان ښځه مسلمانه ده، افغانه ده، د هغې تر څنګ حجاب لري، اسلامي حجاب لري، حیا لري، عزت لري، ته چوکاټ څه شته وي؟ چې مثلا په ښځو باندې کار بندوي، ته ورته وایي چې مثلا مزه دا سنګار خونې دې پرې بندې کړې، ټول مثلا اتدي ته پرې نښتو چې خپل سامان راوباسي، کور له غریبتو کې د هر ښځه چې نن د کار راته بندوي او هغه خپله حلاله ډوډۍ چې مثلا دی پیدا کوي، نفقه پیدا کوي، نبا دې مجبوریږي چې دی بل نه مشرول لرنه به زم درته ډوډۍ پیدا کړي، دې جواب ته کته ډوډۍ ورته ورکوي. همدا اوس چې ته نارینه وي ضرورت لري سلمانی ته زیږي رئیس لاکي وخته رئیس لاکي خو ضرورت لري چې لاټ وي همدا څنګه خون ته لاړ شي، او د هغې تر څنګ دا یو کسب دی، هغه د پاره چې مثلا د هغو کار کوي. خو زه نه پوهېږم همدا طالب چارواکي چې دا خبرې کوي چې دوی باید چوکاټ ته برابر شي او ورسره د هغې نه دې بیکار وکړي، نو دا چوکاټ باید اول دوی تشریح کړي د افغانستان خلکو ته، چې د افغانستان خلک هم په دې پوه شي او دنیا هم په دې پوه شي دوی څه رقم چوکاټ غواړي، دوی څه غواړي. او د دې خبرې په اړه چې دا مثلا د افغانستان د خلکو آسان و خرابه کړي، د لوست خو زه فکر نه، د افغانستان خلک د افغانستان ښځې پیژني، د افغانستان ښځې نه نه ویښته ده، بالکل پاکې او متدینې ښځې دي. هر څوک چې خپل حق پیژني، خپل حق لري، دا په دې معنی نه ده چې هغه د باندې سړی سره مسخري کوي. زه په کور کې مثلا ناسته وسوم، خپل حق پیژنم، خپل حق غواړم، او که د باندې ووځم. بس چې ښځې سیاسي مبارزې کوي دا رقم خبرې کېږي، او همیشه چې موږ لیدلی دي یوازې په افغانستان کې به زه همدا کار نه کوم، نورو دنیا کې هم کله چې سیاسي مبارزې وي همدا رقم خلک غواړي چې ښځې توهین کړي، تحقیق کړي او دوکا میرا والی خودی شان کیگی. او د افغانستان خزی یعنی زلور خزی دی، مبارز خزی، او دو به انشاءالله خپل حق اخلی. که دوی زر واریم ده خبر پا منبرونو وکی، حتی مونگ بچه کلا کلا مثلا مبارزی کولی، تیسی مبارزی با کولی، ملا برا آقای ما خمخ و منتو در دو خلق بایویل جدید مثلا رای ما وارکا بایزه که خز حق لری چه رای والی پا اسلام کی. حال دا چې ما په هیڅ کې په اسلام کې اندلی کلی ویل دي چې نارینه ته رایه ورکړي، ښځه ته ورکړي. نو په دې شان باندې کېږي که یو مولوی څه پیدا کېږي دا رقم منفي خبرې کوي، دا د ده خپله مثلا د خپله کموي د خلکو منځ کې، د خپله سپکوي د خلکو منځ کې، ځکه هر چا ته خپله ښځه معلومه ده، خپل خور مرته معلومه ده، خپله لور مرته معلومه ده. هغه چې د باندې وباسي اعتماد پرې کوي، تعلیم پرې کوي، هغه چې د باندې وباسي اعتماد پرې کوي، کار پرې کوي، نو حتما خپل فامیل کې د ښځو اعتماد شته، او په ټولنه کې هم دوی اعتماد لري. دغه شان د ښځو په دغې باندې منفي اثر نه کوي، بلکې د دوی په کړنو او د دوی په کردار ګفتار باندې منفي اثر لري.
مننه اغلی روفی، تاسو په دې اړه باندې څه خبرې وکړي چې کنجونو ته د شونځي دروازې پرانستل سي؟ آیا تاسو په نظر خلک به بیا هم زړه شکړي چې خپل انجونی ورولېږي؟ آیا فکر کوئ چې د زده کړو د کیفیت او نصاب په اړه به کومه اندېښنې وي؟
بلا شکه چې په افغانستان کې نصاب کله چې جمهوریت و صحیح نصاب نو او مکاتب و استادان تل ویلی چې باید دا نصاب تشکیل کړي. اوس د طالبانو واکمنۍ دی، په یو کتاب کې ما ولوستل چې نه پوهېږم په اجتماعي شبکو کې و لیکل شوی چې ملا محمد مجاهد په دې کال کې واکمنۍ ته ورسېدل. دا ملا محمد مجاهد څوک زوی دی؟ د دې شجرې په کتابونو کې دا یعنی که قرار وسي د افغانستان انجونو تحصیلو کې یا د تعلیمي برخې چې اطالکان په دې برخه کې شامل دي، دوی په یو لارې تلاش یو دوی خپل تحصیل وکړي. نړۍ په کوم ځای ته رسېدلی خو زموږ نصاب کله چې یو حکومت بل حکومت واکمنۍ ته رسېږي دوی خپل شجرې په کتابونو کې لیکي. متاسفانه افغانستان په همدې لحاظ پاتې شوی دی، البته پاتې ساتل شوی دی. اګه شپه د مکتبونو دروازې خلاص شي تر څو چې دوی بل نصابونه په لیسه او متوسطه دوره کې د دوی فکر شي تر څو دا تغییر او تبدیل کې انشاء الله چې نجونو مکتب ته لاړ شي او دوی ته حداقل همدا دروازې مکتب پرانستل شي. بل شکه چې نجونو تیږي د مکتب یا دوی غواړي چې مکتبونه خلاص شي دروازې باید خلاص شي او لاړ شي. خو ټول په دې ډاکمنۍ رسېدلې ټول په دې خبره باندې دا چې د مکتبونو دروازې نه خلاصېږي او همداسې د پوهنتونونو دوی یو بل باندې یو انتقاد نیسي، دوی ټینګارونه کوي، دوی نړۍ افغانستان ته وایي چې باید د مکتبونو د نجونو مکتبونه باید دروازې خلاص شي. او همداسې په دوحه کې په نور کنفرانسو په روسیه کې په دې اړه کنفرانسونه نیول کېږي، نورو واکمنۍ نور هیوادونه غوښتل کېږي. متاسفانه افغانستان چې د افغانستان موضوع دی، د افغانستان موضوع ورته ویل کېږي. دا ټول په دې اړه لري چې بیا هم طالبانو د هغو واکمنیو په لاس سره چې په افغانستان کې راغلي دي دا ټول غواړي چې د افغانستان نسل پرمختګ ونکړي، افغانستان پر مخ لاړ نه شي. ځکه دا معلومدار دی چې افغانانو د افغان نجونو د افغان هلکانو تل بریالي زده کوونکي او محصلین دي او دوی غواړي د دوی پاتې وساتل شي. بل شکه کورنۍ غواړي چې د دوی نجونو مکتب ته لاړ شي او نجونو غواړي چې مکتبونه ته لاړ شي. که نصاب په دې شکل موسیږي ممکن ډېرې نجونو د دې علاقه ولري چې لاړ شي، خو موږ چې د پوهنتونونو مسؤلو ثقافت مضمون چې ډېره یو مهمه مضمون او همداسې دیني مضمون دی، دا بل شکه مهم دی. خو زیاتول د کردت دا زما په نظر چې ښه نو هغه اساسي مضامین چې نورو دغه زموږ د اساسي مضامین کردت کم شوی و او ثقافت لوړ تللی و، همداسې استادان چې د هغې دپارتمنت ته راتلو موږ ته یې درسې ورکول په هغې کردت سره هم استاد سړي کېدل او هم مسل چې هغه یې اورېدل. خو نه پوهېږو چې افغانستان آینده به څه رقم مخته به لاړ شي. انشاءالله چې دا ورځ نه پاتې کېږي او یو رڼا ورځ انشاءالله په افغانستان کې به راشي.
مننه اغلی مومنت، استاس څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو دغه د خلکو حق ګڼئ چې شونځي ورته پرانیستی وي که کوچنیان ورځي کنه؟ هغه بیا دوهمه مرحله ده. اوله مرحله دغه چې د دولت مسؤلیت دا دی چې کوچنیانو ته پرته له توپیر چلند ټول شونځي پرانیزي. سل په سلو کې
زه موافقه یم، ځکه دولت خپله یعنی اساسي کنسل دولت یو د دې چې تعلیم حق ورکړي، نو تاسو په جناو ته اته جزوی ډول باندې د لیمټل ټولګي نه تر نام کېږي په افغانستان ته اساسي قانون کې او د معرفت قانون کې په جبري شکل اجباري شکل باندې راغلي چې پای تعلیم وشي. دا چې جبران باندې کې دا نو تاسو فکر کوئ چې څومره ډېر ظلم او ډېر ناروا ده، د ظلم او ناروا د خلافې پر خلاف आवाज چې تول فرض دي او موږ باید خپل فرض ادا کړو. دا چې خپل غلط پورته کوو دا فرض ادا کوو، دا کوم صدقه یا کوم اضافه کار نه دی، فرض هم دی. موږ دا اندې موږ مسؤلیت لرو د هېواد د بچیانو په مقابل کې، د خپل اولادونو په مقابل کې او د خصوصا بیا په شرایطو کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره باید پراخ کمپاینونه پیل شي او خلک سره همغږي شي او ټول ځکه دوه کاله ډېر لوی واټن و چې موږ ورته صبر وکړو. او تروسه پورې موږ ګورو چې اوسنی نظام هغه کسان پیدا نه کړ چې په هغې کې نه ښایي چې د نجونو تعلیم ناروا دی او دوی د تروسه پورې د خلکو پوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خلک په دې په هغې باندې تیر باسي او دا نه غواړو او باید ټول خلک لکه بعضې کمپاینونه پیل شوي هم دي نور هم پیل شي او ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي خویندو ته نومو ته ځکه دی د هېواد راتلونکي دي او د هېواد راتلونکی په علم پورې تړلی دی او ښځینه د دې هېواد تقریبا د نیمایي نه زیات نفوس دی نیمایي نفوس هم زیات تشکیلوي او دوی دې د افغانستان په هوساینه کې او په آبادۍ کې باید پوره ونډه واخلي او لازمه ده او دوی باید د هېواد په بیا سمسورولو کې روښانتیا کې باید خپل علمي او خپل پراخ ګډون ولري او د خپل علم او د پوهې نه کار واخل شي. دا هېواد تنه په نارینه و نه ابادېږي او نه په ملایانو او نه په مولایانو. دا د ټول هېواد په ګډ همغږۍ او په ګډ کار او د ټولو په علم او په تعلیم باندې ابادېږي.
مننه آغلی خوګیانی ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه طالبان چې د ښوونځیو له پرانستلو سره موافق دي او غواړي چې د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانستل سي دوی پر خپلو مشرانو باندې څه ډول فشار راوستلی سي چې هغوی مجبور سي او د افغانانو غوښتنې ومني او ښوونځي پرانیزي؟ بلې تاسو ته زموږ غږ راځي. فکر کوم چې د اغلی خوګیانی سره زموږ رابطه قطع شوې ده. اغلی روفی ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې دغه طالبان چې د ښوونځیو له پرانیستو سره موافق دي دوی پر خپلو مشرانو څه ډول فشار راوستلی سي چې ښوونځي پرانیزي؟
هر ډول ټینګار او هر ډول فشار چې در لاندې او د هغه څوک چې اجلاس لاندې دي ورز شي تر څو چې د طالبانو واکمنۍ او رهبري ونه غواړي چې د نجونو دروازې د نجونو مکتبونه دروازې خلاص شي نه خلاصېږي. طالبانو د هغو ډلو سره چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی دا معلومه خبره ده چې د مشرتابه تر اطلاف لاندې هر څومره چې طالبان دي البته ټول ورته نه معلوماتو ځینې د دې رای ورکوي چې باید د مکتبونو باید خلاص شي خو د هغوی په لاس کې نه دی مګر داسې په عموم ډول چې موږ وګورو دوی نه غواړي چې دا دروازې د نجونو لپاره خلاص شي او همدارا موږ د دې شاید یاستو ځکه د دوی لومړنی ځل واکمني نه دی چې موږ نابلد اوسو دوی په لومړی ځل کې داسې یو په دا ځله هم داسې اوسېږي او خدای دې وکړي چې زر تر زره د دوی حکومت د افغانستان نه لرې شي او هغه حکومت افغانستان ته واکمني ته راشي چې واقعا صادقانه کار کوي. موږ په هر حکومت کې په افغانستان کې د ښځو حقونو پایمال شوي دي او خدای دې وکړي چې هغه حکومت افغانستان ته واکمني ته رسېږي چې د ښځو حقونو د بشري حقونو د اسلام په چوکاټ کې په افغانستان کې پلي کړي.
مننه اغلی خوګیانی ما مخکې تر دې چې تاسو سره زموږ رابطه قطع سي پوښتنه وکړه چې د طالبانو هغه طالبان چې غواړي چې ښوونځي پرانستل سي یا دوی هدا عقل په دې اړه باندې خبرې کوي دوی څه ډول په خپل مشرانو باندې فشار راوړلای سي چې د هغوی د افغانانو غوښتنې ومني او ښوونځي پرانیزي؟
لکه څنګه چې موږ د درې څلور چارواکو د پلینه واورېدل مثلا چې تعلیم په فضو فرض دی او په دین استثنا نه باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي چې یو د هغې نه هغه مهین صاحب و بل عباس ستانکزی او بل جنرال مبین پلمانه یو څوک دی چې ما پروسل فیسبوکونو کې ولیدل چې زما لورګانې مکتب ته ځي. خبره ده دغسې طالبان چې مثلا دوی په دې باور دي دوی په دې پوهېږي چې دا د ښځو روا حق دی او باید ورکړل شي دو باید لاړ شي خپل هماغه څوک چې دو په راس کې دی امیر المؤمنین دی چې هر څوک دی اګر هغه چلیدلی نه ده خو چې هر څوک دی دو ته دستور اخلي دو باید کینې دا موضوع باید حل کړي ورسره او فشار پرې راوړي ورته ووایي چې مثلا دا د افغانستان د خلکو روا غوښتنه ده او غواړي دا حق نه غواړي باید دا ورکړل شي نو دو باید هغو ته قناعت ورکړي او باید یو قاطعیت باندې دوی باید اعلان وکړي هغه کوم چوکاټ چې مثلا ځینې ملایان دوی وایي چې باید افغانستان ښځې داسې چوکاټ ته برابر شي بېدې راشي بل هغه چوکاټ یې تعریف کړي خلکو ته وګورو چې د افغانستان ښځې اول خو زه فکر کوم چې په اسلامي چوکاټ برابر دي ټولې اگر بیا هم که دوی بل کوم تعریف لري دې چوکاټ نه دوی باید خلکو ته تعریف کړي هغه خپل تعلیمي نصاب چې دوی غواړي مثلا شي تدریس کړي هغه هم باید خلکو ته ورته وي او د افغانستان جنکی باید دې ته نور پرېږدي چې لاړ شي تعلیم وکړي، که مکتبونو کې دي، که پوهنتونونو کې دي، که مثلا په نورو دغه انسټیټیوټونو کې دي درسونه وي، او دغسې جنکۍ چې مثلا آخر کالونه وو او د امتحانونه پاتې شوې، دغه باید پرېږدي چې لاړ شي، خپل امتحانونه ورکړي او خپل اسناد ترلاسه کړي او خپل تعلیمونه وکړي. او د کار زمینه هم دا د دوی حق دی، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ښځو په دوی باندې چې د کار زمینه ورته برابره کړي. او تعلیم خو بالکل په هر نظام کې چې افغانستان راغلی دی، غیر د طالبان د نظام چې تېره دوره جنافي مکتبونه بند کړل، یعنی تعلیم اجباري دی، هم په نارینه هم په هلکان هم په جنافیو دا اجباري دی. او دا د دولت مکلفیت هم دی چې مثلا دوی ته د تګ زمینه، دوی ته مکتب، دوی ته معلم، دوی ته هر څه باید برابر کړي او په وړیا شکل او دوی باید خپل تعلیم ترسره کړي. نو زموږ غوښتنه هم هغه طالبان چې په دې پوهېږي چې تعلیم د افغانستان د ښځو او د جنکیو حق دی، دا باید په خپله رهبری باندې باید فشار راوړي او خبرې ورسره وکړي او پرې قانع کړي، او نور د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ښځو وخت باید ضایع نه کړي او پرېږدي چې خپل تعلیمونه په مخ ویسي. او دغه دوه کلم چې ضایع شوي دي، د دې جبرانول هم ډېر سخت کار دی. یعنی دا تاریخ لیکي چې دا څومره جفا د افغانستان د ښځو سره وشوه، د افغانستان د جنکیو سره. تېر پنځه کاله دوه واکمنۍ کښې دغسې جفلا وشوه، همدغسې مثلا اول خو څه مجاهدینو په دولت کښې وځپل شي، پوهنتونونه ټول مثلا وتړل شو، جنګونه شو، جنکۍ د مکتبو پوهنتونونه په هغه دوره کښې پاتې شوې. د هغې نه وروسته بیا دوی راغله، دوی چې راغله خو بېخي بالکل کور کړلې، او اوس بیا مثلا وروسته شلو کلونه دغسې حالت راوځي. او یو شی باید زه اضافه کړم د تاسو د راډیو نه، چې باید د طالبانو غوږونه په دې خلاص وي. هغه شل کاله مخکې چې تاسو په افغانستان باندې واکمني کوله، هغه نسل او اوسنی نسل فرق کوي. اوسنی نسل ټول د نوې ټکنالوژۍ سره بلد نسل دی، اوسنی نسل مثلا ډېر زړور نسل دی. دوی شل کاله تعلیمونه وکړه، دوی مکتبونه ویلي، دوی پوهنتونونه ویلي، دوی سترګې خلاصې دي، دوی دنیا سره روابط لري. هغه نسل باندې چې تاسو په هغې وخت پاچاهي وکړه، هغلته څه شی و؟ هغلته تاسو کامیابي په دې کښې وه چې خلک د مجاهدینو نه نور ستړي وو، جنګونو نه نور ستړي وو، کابل ټول وران شوی و، خلکو ته ځکه هېڅ شی نه دی، امنیت خو دی. تاسو مثلا ښځې په کور وکړې، ښځې دومره مثلا دغه نه وي چې هغوی راووځي او مبارزه وکړي، خو خلک خپل حق به نه غواړي. زه ګورم چې مثلا سړک چرته ښځه په څپېړه وي، هغه سبا ته بیا راووځي. زه په دې باور لرم که زندان دی هم ولېږي، لس ورځې زندان تېرې کړي، چې د زندانه راوته هغه بیا خپل حق غواړي، ځکه دا یې دومره هوا حق دی چې خدای پاک ورکړی ته څنګه دا نه اخلي. مخه به دا وي چې یعنی ورکړي ورته، او په دې باندې دوی باید اتفاق وکړي او د خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د ښځو او د جنکیو د تعلیم او د کار حق باید ورکړل.
مننه آغلی خوګیانی. آغلی مومند، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو د آغلی خوګیانی خبرې واورېدلې، دوی وویل چې ښځې به خپل حق بیا هم غواړي که ورته ورکول کېږي که نه. خو پوښتنه دلته ده چې آیا دا غوښتنې به نتیجه ورکړي که نه ستاسو په نظر؟
زما په نظر لکه څنګه چې کول پکار دي مشرانو ته، زما په نظر خو باید هغه خلک چې د تعلیم او د تحصیل په وړاندې دریځ کښې باید ګوښه شي، وپېژندل شي، په نښه کړي چې هم د اسلام پر خلاف او هم د خلکو د پوښتنو پر خلاف قدم ښایي. او دا خلک باید هغه څوک چې ډېر افراطي دي او هغه څوک چې د علم په مقابل کښې ورګلي دي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو، هغه اولین زیری خلکو ته دا و چې خلک علم ته دعوت کړي، نر او ښځه، او د پوهې او د غږ په ټولو وکړو چې ټول باید ولولي، ټول یاد شي. نو طبعا په اوسني شرایطو کښې هم باید دغه خلک چې د تعلیم په وړاندې ولاړ دي، هغه باید وپېژندل شي، او هغه چې مثبت ذهنیت لري، هغه چې غواړي چې د دې نظام په بقا باندې باورمند دي او غواړي چې خلکو ته واقعي خدمت وکړي، نو هغه خلک باید منځ ته راشي، هغه په دندو وګمارل شي او هغې ته واک ورکړل شي، خصوصا د علم او د عالي تحصیلات او د پوهنې وزارت په چوکاټ کښې باید داسې خلک وي چې هغه د علم طرفداران وي، او اصلي ورور خپله ولري، خپله د علم نه برخمند وسي، نه هغه کس چې خپله د علم نه برخمند نه دی او د نورو د په وړاندې خنډ ګرځي او د نورو مخه نیسي د علم نه او د تعلیم نه. دا خپله ناپوهي ده، یعنې دا ناپوهان باید له منځه ولاړ شي، ناپوهان باید پوهه شي، ناپوهان باید واک پرې نه خوستل شي. او راځو په دې چې د ښځې خپل حق غواړي، دا مخکې مې چې د ظلم او د ناروا او د اختلافۍ په خلاف باندې آواز پورته کول خپله فرض دی، خپله یو حکم دی چې باید مونږ ظلم په ځان ونه منو او د ظلم په مقابل کښې ودرېږو. که هر څومره مونږ ظلم ته سر ښکته کړو او ظلم په ځان ومنو، مونږ خپله ګناهګار یو، او دا مفهوم لري چې موږ د ظالم سره لاس لرو، موږ ظالم ظلم په ځان منو. دا خپله په اسلام کې ګناه ده او موږ باید د دې ګناه نه ځان وساتو، د دې ظلم او د دې ناروا په مقابل کې ودرېږو. خصوصا ښځې درېدلې دي او دې ساتې ته د پوهې رسېدلې دي، نو دوی د ښه پوهېږي چې کوم حق دی کوم ناحق دی. یعنی تعلیم په ټولو حق دی، د تعلیم په مقابل کې چې د ښځو سرم دي، یعنې د خپل سرم هم پتېرې دي. زه په دې باور یم چې هره ښوونکي، هره زده کوونکي، هره کورنۍ، هره مور، هر پلار د دې نجونو غږ ته لبیک وایي او دې سره ملاتړي دي او غواړي چې اولادونه یې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. او نجونې هم په ډېر لیوالتیا غواړي چې بېرته ښوونځي پیل شي او بېرته خپلو ښوونځي ته ولاړ شي. ځکه موږ ډېر ګورو چې ډېر غږونه راپورته کېږي، ډېر همیشه غوښتنې کېږي. بار بار موږ لیدلي چې زموږ زده کوونکي حتی ژړلي دي، حتی د دې وزنې کړی، حتی په ډېر شکل لري چې هر شرایط په موږ منل کېږي. موږ چادري لاندې، موږ د حجاب لاندې، موږ د هر رقم نصاب چې په موږ باندې تجویزېږي، هم حداقل موږ ته د تعلیم دروازې پرانیستل شي، موږ د ښوونځیو ته اجازه راکړل شي. یعنی دومره شرایط په ځان مني. خصوصا دوی لیواله دي، دوی غواړي، دوی هیلهمن دي خپل راتلونکي ته. دوی فکر کوي چې موږ باید راتلونکي روښانه اوسي، تر څو خپلو تیارو او پکې حالتو کې موږ اوسېږو. نو په دې اساس باندې واقعا ښځې دا غواړي او دوی په دې لاره کې دوی د سرخندنې کړي دي، اوس یې هم کوي. په ډېرو سختو شرایطو کې ما مخکې وویل چې نجونې لوسمېدې، مکتبونه اوراخوته، انفجار انتحار، هره ورځ به انتحاري وه. بیا موږ ونهلیدل چې کوم څوک مکتب نه بند شي. په هماغه شرایطو کې دوی به تللې لرو لارو کې، تر لږ مسافو به مکتبو ښوونځیو ته تللې او خپل دوري شي، خپل تعلیم ته به حاضرې وي. یعنی دوی دې خپل مبارزه نه پرېږدي او خپل دغه اسان اصلي جهاد دغه دی، دا مقدس جهاد ته دوی ادامه ورکوي او دوی غواړي چې په دې لاره کې قرباني ورکړي او خدای ته حاضرې وي.
مننه غالي روفي، ستاسو څخه به ورسته پښتنه وکم. د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدي. د شوزو د هڅو څه نتیجه ستاسو په نظر باندې ممکنه ده؟ څنګه نتیجه به تاسو فکر کوئ چې دغه هڅي ورکړي؟
که طالبان واکمنی په افغانستان کې په همداسې ډول جریان ولري و همداسې ډول دوی د ښځو لپاره هر بندیز ایجاد کړي، لومړی په لومړنۍ واکمنۍ سره چې دوی په افغانستان کې واکمنۍ ته ورسېدل، دوی اول کار یې چې وکړ مکتبونه بند کړل، تر څو چې نجونې پاله په پاله دوی ترقي وکړي او پاله په پاله دوی لوړو زده کړو ته ورسېږي. بیا یې پوهنتونونه وتړل، بیا یې ښځو د کار زمینه ورنه واخیستل او ماسسې ور باندې پانس کلاو هم داسې اوس ټینګار سرونه. یعنی په هر ټولنه کې چې ښځه دوی ګوري چې ښځې یو څه جمع کوي، یو ټولنه کې ټولېږي، دوی ورڅخه هغې حق اخلي. کمداسې طالبان واکمني اوسېږي او همداسې د دوی شاته قوي او مستحکم نور حاکمیت اوسېږي چې دوی په افغانستان کې واکمني ته رسېدلی. خو په دې ډاډمن یاسو چې نه ښځو حقونه په افغانستان کې پلي کېږي او نه هغه ځوانانو او نارینه و چې په افغانستان کې دی او د دوی نه د کار حق اخیستل شوی دی او نه دوی. یعنی بشري په عموم ډول بشري حقونه په افغانستان کې تل به پامال اوسېږي تر څو چې طالبان واکمنې دی. خو زموږ هیله دا ده چې ځکه چې خپل خلک په افغانستان کې د 10 میلیونه خلک 1 میلیونه په دې واکمنۍ په مقابل کې پاتېږي او پوسو نو کړی او یو قیام وکړي، مطمئنه یم چې دا واکمنۍ له منځه ځي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه داسې یو محکم قوي از نشته. موږ دا پریدو خدای پاک چې خدای پاک دا واکمنۍ په افغانستان تر څو زره لري کې او رام روشنی وکړي او یو بل واکمنۍ چې په اسلام په چوکاټ یو واقعي اسلام په افغانستان کې پلي کړي.
مننه ستاسو څخه هم اوریدونکو. تاسو زموږ لغه ژغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو داز ما حق د خبرونه روانه ده. د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي. خپل درې سرو ملمنو صاحب مخو غیانی حسنا راوفي او تورپیکي مومن څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او بل اونې به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
Malgariyam javabunam heravam birtadarzam kuchi jipabano jarukavam birtadarzam kuchi jipabano jarukavam birtadarzam
خیالونو د خزانه په امان سچی باغ دې تا خیالونو د خزانه په امان سچ په لپو لپو اوښکې تویوم.